د مشال رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې دی. دلته په پراګ کې د سهار وو بجې شوې. تاسو د مشال رادیو پر لپسې نه ساته خبرونې اوري چې د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پورې دوام کوي. په دې خبرونې کې درته بیا هم ګڼ خبري رپورټونه لرو چې زه حسیبه شهید یې درته وړاندې کوم، او د ګڼ خبري رپورټونو تر څنګ درته د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه هم لرو. خو تر هر څه د مخه د دې ساده خبرونو د اوریدو بلنه درکوم. وایند عبدالحی کاکړ.
سرټکی په خیبر جنسی کې چارواکي وایي چې د نیټو په تلوړونکو ټینکرونو کې د چاودنې لامل 15 وګړي وچل سوي دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د چارواکو په وینا امریکایي ډرون بریدونو د جمعې په ماښام شپږ وسلوال وژلي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له اسرائیلي وزیر اعظم سره د لیدو وروسته په منځني ختیځ کې له موقع څخه ګټه اخیستل یا بیا د دې برعکس خطرونه ویني. په شام کې امنیتي ځواکونو تر 1.5 زیات کسان وژلي دي. اوسم د خبرونو تفصیل. په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي چې د نیټو په تل هړونکو ټینکرانو کې د چاودنې لامل 15 وګړي وژل سوي دي. تفصیل له فرحات شنواری څخه اورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا 13 شپه په پاک افغان پوله تورخم او د لوړګي په بای پاس روډ باندې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو د پاره تیل وړونکو ټینکرو کې بمی چاودنې وشوې چې په ترڅ کې 15 وګړي وژل شوي دي. او څه شاو خوښ پاره ټینکر پکې سره د زرګونه لیتره تیلو سوځېدلې دي. او د ځایي خلکو په وینا دا کسان هغه مهال وسوځېدل چې کله د لوړګي په بای پاس روډ باندې د یو سوځېدلې ټینکر نه د باقی پاتې تیلو دراويستو کولا. او د دغه بریدونو پړه عبدالله ازام بریګیډ نومیډلې په خپل غاړه باندې اخیستې ده.
فرهاد شنواری. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د چارواکو په وینا امریکایي ډرون بریدونو د جمعې په ماښام د وسلوالو یو غاړه په نشه کړې ده. په برید کې شپږ وسلوال وژل سوي دي. نور حال عمر دراز وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان ایجنسی ځایي انتظامیه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې بې پیلوټه الوتکو په باندې شپږ بجې د سرخار میرانشانه 10 کیلومتره سویلي اړخ ملک اجدر سیمه کې د وسلوالو یو ګاډۍ په نښه کړو. د دوی د وینا سره سم په ګاډۍ کې ناست شپږ وسلوال طالبان په موقع باندې وژل شول.
عمر دراز وزیر. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له اسرائیلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د لیدو وروسته په منځني ختیځ کې له موقع څخه ګټه اخیستل یا بیا برعکس خطرونه ویني. شاغلی اوباما وویل چې په پسپینه ماڼۍ کې په سوي لیدنه کې واشنگټن د سولې پروسې په اړه له اسرائیل سره اختلافات لري. دا غونډه د باراک اوباما د هغې وینا وروسته سوې چې په کې نوموړي په راتلونکي کې د یو داسې فلسطیني ریاست د جوړېدو خبره کړې وه چې هغه سرحدونه به ولري چې تر 1980 وړاندې وو. اسرائیلي وزیر اعظم نتنیاهو وویل چې هیواد یې د سولې پروسه پر مخ وړلو لپاره د باراک اوباما د هڅو درناوی کوي او په دې لړ کې اسرائیل ځینې رایتونه ورکولای سي. خو البته د ده په وینا د 1980 د سرحدونو لرونکي فلسطیني ریاست د جوړېدو پلوي نسي کولای. د ده په وینا دا ځکه چې دا به دوی بې دفاع کړي. په شام کې امنیتي ځواکونو تر 1.5 زیات کسان وژلي دي. دا وینې تویدنې هغه وخت وشوه کله چې جمعې په ورځ مظاهرچانو په ټول هیواد کې مظاهره وکړي. فایلین وایي لشتلغه 12 کسان په مارت النومان او 11 په هومس کې وژل شوي دي. د پیسو د نړیوال صندوق IMF په خوانی مشر ډومینیک سټراسکون د نیویارک لجل څخه خوشی کړل شوی دی. په نموړي باندې د جنسي تیری د حڅې تورنو سټراسکان د جمعې په شپه ناوخته هغه وخت وشه کړ سو کله چې وکیلانو د $1 میلیون ضمانت او $15 میلیون د بیمې باوند نه جمع کړل. نوموړی و اوس په منهاتن کې په یو داسې ودانی کې ژوند کوي چې یو ساتونکو به ساری سټراسکان ته یو داسې برېښنایي بنگړۍ ورپلاس کوي چې هغه د ساری چې د مقدمې په وخت ونه تشتي. د مقدمې بل اوریدنه به د جون په شپږمه نیټه کې شي. امریکا ویلی چې 1,00,000 حلال خوراکونه په لیبیا کې د عامه مرکز افید حکومت په ضد جنگیدونکو یاغانو تور کړی. د پینډاګان ویاند کرنل دیوی لپن ویلی چې باغیانو ته به پراتلونکو ونی کې د وایانې خیمه د ریټو بوجي او زغروال جیکټونه ورکړسي. بلخوا ناتو ویلی چې د لیبیا اته به جنگی بیړۍ تباه کړی دي. په دې اړه د جمعې پرز د ناتو د پوزي چار ویاند مایک بریکن په برسل کې خبري اعلان توول
but to remove their ability zamog maqsad da no che da belai de pa mukammal toga tabaku balki ghoxtal mo che ha ghazrfiyat war la takane ko so khpali wasle da am wagdo marstando ya idaro aw ya ham da nato da belai upar zad un karawi
humanitarian assistance on nato vessel
harun bachao che da fuji charo da wayan da nato mike breken khabar aish balala la disra khabruna pai ta warasidal
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل تاسو مشال رادیو په منځنۍ صفه شپږ سو یو شکې هم اوري او کچېر انټرنیټ لري نو مشال رادیو ډاٹ کام کې هم زمنګ خبرونه په ژوندۍ بڼه ترلاسه کولای شي. پرونه خبرونه کې به د دغه رپورټونو تفصیل درته خبر کړو. چین ته په پاکستان د وزیر اعظم د دورې د پایته رسیدو او پایلو یې واوري چې په دې اړه سیاسي کارپوهان څوي.
خدا چې دا دوره سټریټیجیکلی سکسسفل و او چاینا سره تعلقات یو کې سترنګن شو. امریکای سره به موږ خبرې ته نور سترنګر پوزیشن نه کولی شو. دا څه نه مته
د پاکستان او هندي چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې د سر کریک د اوبو د شخړې په اړه خبري اترې نن پای ته رسیدي. په دې اړه مو همدرته تفصیل اخیستې ده. په قبایلی سیمو کې سیاسي حل ځل نشته او کوي نو څه ګټه به ولري؟ یو قبایلی مشر
د فاتح خلکو کی سیاسي شعور بیدار کی او په قبایلو کې خپل ملګری پیدا کی. هغه د جمهوریت لپاره د سیاسي ازادو لپاره او د بنیادي انساني حقوقو د اساسېدو لپاره خپل فکر او خپل مشر جاري اوس
په جنوبي وزیرستان کې د یو ډیم د جوړېدو حال درته درکو. د لیبیا د حالاتو جات مو هم اخیسته دي او د پیښور د مشاعرې انزور هم درکو.
می حجره جمعات بازار کې کپلا روجنی زما د قتل سبب سره چې معیار وجنی زکه قاتل یې مخیر سره مرګونه کوم زکه مقتول یې منوماده صد پاره وای.
د دغه خبرې د پټونو ترڅنګ د سر د بختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه هم لرو تر پایا را سره اوسه. تاسو مشال رادیو اوري او د همدا خبرونه لمړی موضوع. چین ته د پاکستان د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سلور ورځنی دوره پای ته ورسیده. د دې دورې په وروستۍ ورځ د پاکستان او چین ترمنځ د ګډو همکارۍ او د افغانستان په ګډون د سیمې پر حالاتو او د خبرو اترو پر دوام د ستراتیژیکو اړیکو پر ساتلو او د تروریزم په جګړه کې د پاکستان د قربانیانو پر استایلو یو ګډه اعلامیه خبره کړې ده. دا او د دې سفر د سیاسي څرنګوالي په اړه عالم زیب خان له اسلام آباد نور حال لري.
د چین د سلور ورځنی دورې په اخر کې او د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د چین صدر هو جنتاو د ملاقات وروسته یو ګډه اعلامیه جاری شوه. اعلامیه کې د دې خبرې صلاح وشوه چې په سویلي ایشیا کې د ترهګرۍ ختمون لپاره د پاکستان قربانیانو او هڅو ستاینه وکړی شي. د خارجه دفتر اسلام آباد نه ترلاسه شوی بیانیې تر مخه اعلامیه زیاتوي چې پاکستان او چین په دې صلاح شول چې دواړه ملکونه به په سیمه کې د ستراتیژیکي حلو ځلو اقتصادي پرمختګ او د دواړه هیوادونو د ولس ترمنځ اړیکو ته دوام ورکوي. په ګډه اعلامیه کې دواړه ملکونه په دې هم صلاح شول چې د افغانستان په شمول د سیمې د نور ملکونو په حق له د خبرو اترو سلسله به هم دوام ورکول شي. د ګډ اعلامیه وړاندې او د صدر هوجنتاو سره د ملاقات وروسته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل دورې په حق له مطبوعاتو ته وویل چې د هغه دا دوره سیمه کې د امن پرمختګ لپاره یو ګام دی او دواړه ملکونه به د ترهګرې په ضد جنگ کې مخ په وړاندې مزل کوي. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین دا دوره څومره کامیاب و په خوانی سفیر ډاکټر همایون په جواب کې وایي
ریشن کې وا دا مخکره اړینچ او مکتبات دا کیسه پکې رااله او خلکو ته دا مقصد جوړ کړ چې اتلې دغه لدی چې دا امریکای سره لکشه دی ورایي دا نو چین سره سازیاته دوستی کو زما په خیال کې دا ټول سپیکولیشن دی. دا چاینا دوستی 10000 دوستی دا او دا په پورچ یو موږ لرا کوي تک چې 50 ایئر کرافټ شو انویسټمنټ شو بلا خبر دادا چې هغه به سټېټمنټ هم ورکړي د پاکستان په حق کې. نور چا داسې سټېټمنټ نه دی ورکړی. دا هم یقین لرم چې واشنگټن کې هغه امریکایانو ته ویلي دي چې تاسو پاکستان باندې سختی مه کوئ. دا هر څه به زه منم. خو دا چې دا دوره سټریټیجیکلی سکسیسفل وه او چاینا سره تعلقات یو کې سټرینګتن شو، امریکې سره به مونږ خبرې اترې نور سټرانګر پوزیشن نه کولی شو، دا زه نه منم.
یاد دی وی چې د وزیر اعظم په دغه دوره کې چین پاکستان ته د 50 جی ایف یو تندر جازونه، لس کروڑ ډالر قرضه، پاکستان کې د بجلی کمو ختمولو او اقتصادي پرمختګ لپاره نور یو شمیر اعلانونه هم کړی دي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو په د چین ته د پاکستان د وزیر اعظم د دورې په اړه رپورټ واورید، او اوس هم په سیمه کې د یو بل هیواد هندوستان سره د پاکستان د اړیکو په اړه رپورټ لرو. د سرکریک پر مسله باندې د پاکستان او هند ترمنځ په اسلام آباد کې رواني خبرې اترې پای ته رسیږي. بلخوا په کوټه کې د ښځو په ګډون د 15 کسانو د وژل کېدو په اړه د سنټ کمیټې د کورنیو چارو له وزارت څخه تفصیل وغوښته دی. دا او نورې پوښتنې مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال عالم زیب خان نه کړې.
یو دور چې کوم ډېر خبرو اترو هغه تېره ورځ په اسلام آباد راول پنډي کې سر تر رسېدلې دی. ولې په دغه کې صرف په دې شخړه باندې باس ځکه چې د یو مودې راشي د سرکریک په اړه، د سیاچین په اړه او د کشمیر په اړه، خو خاص کر زموږ نه خو د سرکریک په اړه لږ ډېرې خبرې د پاکستان او هند ترمنځ شروع شوې. ولې کله چې د ممبئی پې خبر شوه دوه کاله وړاندې، بیا دا خپلې خبرې بند شوې. خو دا خبرې تقریبا نن یو وایي بیا د دویم دور چې کوم دی هغه په پنډۍ کې شروع کېږي. د هند چې کوم داخله وزارت د هغې غړي، او د پاکستان چې کوم داخله وزارت د پاکستان داخله وزارت کډیشنل سیکرټر چې کوم دی فیصل مسعود، دا یو مشر کې به دغه یو بل سره خبرې اترې کوي. په دې نننی دور کې به چې کوم دی په دې کې به دواړه ملکونه د سرکری په اړه باندې د دې سیمې دغه علاقې چې کوم دی د دې نقشې یو بل ورکوي. او د هغې چې کوم او دغه هم په دې کې ویلې شوې دي دا به نوې نقشې وي. مخکې چې کومې نقشې ورکړي دي هغه
کلک د سرکریک په اړه معلومات را سره شریک کړئ چې دا مسله اصل کې څه ده.
سیاچین گلیشر چې ته وایې کوم په دغه غرونو چې کوم دی په دغه کې، او بل دغه تل سره نږدې د سرکریک چې کومه پولی دي، په دې کې دا اکثر داسې دي لکه زبتا سیاد دي مخکې د کارګل هم داسې پیښه شوه. نو داسې کله د پاکستان او هند ترمنځ دغه جنګونه کېږي کوم چې په 1915 شپېتن کې شوی و، یا په یو اویا کې لږ ډېر ترخې خوږې شوی، یا دا شان به د کارګل راله. نو د پاکستان او هند چې کوم فوجونه دي نو هغه لږ ډېر مخکې وروسته لاړ شي، او بیا چې کله د دوی خپلې مخکې معاهدې شوي دي، کومې لوازنامې شوي دي، نو هغه خپل حدونه خ چې دې نه پاکستان شروع کیږي په دې ختمیږي. او دغه شان د هند هم دغه پوله ده. خو بیا په دغه جنګونو وروسته په دغه جنګونو کې عجیب نه دي خپل حدونه د هغې نه ځینې فوجیان د پاکستان یا د هند مخکې وروسته راغلي دي. نو چونکې دا مخکې وروسته راغلي دي، نو اوس دوی په دې دا خبره کوي چې د فلاني ځای پورې د پاکستان هیڅ سره تاسو د دې وروسته شي، او هند دغه شان د پاکستان نه غوښتنه کوي. نو دغه شان د پاکستان او هند خاص کر په سیاچین گلیشیر کې او په سرکری کې په دغه دواړو سیمو کې یو بل دا غوښتنه کوي چې تاسو زموږ په ځای قبضه کړی ده، تاسو موږ
نه. عالم زیب خان، دغه د کوټې پر مسله هم موږ ته معلومات راکړي چې په کوټه کې امنیتي ځواکونو لخوا د 15 کسانو د وژنې په اړه د سنټ کمیټې څه ویلي دي او څه غوښتنې لرلې دي.
تیر منګل په ورځ چې کله کوټه کې کوم پیښه شوه، په هغه باندې لومړی مطبوعاتي ادارو دا ویل چې دا ټول چې کوم دي تر هزارو درې سو بلاسي بمونو درې سو یا نور خودکش چې کوم جیکټ دي، دا هر څوک وخت په وخت باندې دا خبرو کې نوې خبرې مخې ته راځي. اوس تیر ورځ چې کوم دی په اسلام آباد کې هم د قائمه کمیټې انساني حقوق باندې چې کوم کمیټې ده هغه کې چې کوم دی نو سینیټران په هغه قومي اسمبلی غړي او دغه شان د ځینې این جي اوګان چې کوم دي غیر سرکاري تنظیمو چې کوم دي هغه ځینې کسانو ګډون وکړو، او هغه چې کوم دی په دې کې د وزارت داخله هم دا پښتون او بلوچستان وزارت داخله هم او د مرکزي نه هم، او دا ویل چې اوسه پورې کوم رپورټونه راځي پوسټ مارټم چې کوم شوی دي په هغه کې خدای لیکل شوی دي چې دا 15 واړه کسان د یو خاندان او دغه پیچم چیچن ویل کېږي. تر اوسه پورې دغه 15 واړه کسان خو دې کې چا سره هم اس قسمه وصله یا بل څه نو دغه شان پدای کې چې کوم نه هغه یو زنانه چې کوم دا هغه هم بیمار او دا هغه نه پته ده لګي چې دی په خپل څه مسله راغلی او دا هغه سره سره دي څه پاسپورټونه نو دی وژنه دا څومره په کوم انداز باندې د اس اف سی او پولیس ضلع ته لګېدلې دي دا وژل شوی دي د دې پوره پوره پلټنې وکړي.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال عالم زیب خان و چې د سرکریک پر مسله باندې د پاکستان او هند ترمنځ په اسلام آباد کې د روانو خبرو اترو په اړه موږ ته جزئیات راکوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسې مشال رادیو اورې د پاکستان قبایلی سیمې د نور د هیوات د نور سیمو پسیر هغه سیاسي تنظیمونه او ګوندونه نه لري چې خپل ولس په پرلپسې توګه په سیمه کې له روانو حالاتو څخه با خبر اوساتي او په سیمه کې له روان کړکېچ نه په سیاسي توګه خپل ولس راو بسي. په قبایلی سیمو کې د سیاسي ډلو ټپلو پر وړاندې څه خنډونه دي؟ د مشال رادیو خبریال مجید بابور په خپل رپورت کې دا پوښتنه ځوابوي.
د ویکیلیکس له طرفه په نوي خبرو شو پټو ډیپلوماټیکی خطونو کې رابرسېره شوې دي چې د امریکا د بی پیلټ الوتکو په پاکستان کې دننه بریدونو ته د پاکستان د پور د لوړ پوړو چارواکو صرف خاموشه حمایت نه حاصل، بلکې پاکستان د امریکا نه غوښتنه کړې وه چې
وبخې دا د مجید بابر رپورت دی چې تاسو ته د مجید بابر بل رپورت وویل، خو اوس ترته د مجید بابر په دې اړه رپورت لرو چې په ویکی لیکس کې د ډرون بریدونو په اړه په پاکستان کې خبرې شوې او په دې اړه ورسپانې ته مجید بابر کتنه کړې چې ایکسپریس تریبیون ورسپانې په یو مقاله کې د ویکی لیکس په پاڼه کې راغلی چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکای د پی پیلوټ الوتکو په بریدونو د پاکستان پوز سره ملاتړ خوده او کسنګه یې د دې ملاتړ شته او کنه. د دې مقالې غټي کې درته مجید بابر وړاندې کوي. او تاسو مشال رادیو خبرونه اوري لګه تخنیکی ستونزه و، نو اوس به د مجید بابر د یو ایکسپریس تریبیون رسپانې ته کتنه تاسو واوري او د کتنه تاسو د مشال رادیو لاري اوري. البته د قبایلی سیمو د سیاسي حالو زلو په اړه درته هم رپورت لرو، پام دی روانه خبرونه کې درته لرو، خو تاسو به او ریدو ته رابولم چې په دې او نور د بختر ستوري کلتوري ادبي رپورټونه هم درته لرو. خو اوس د ایکسپریس تریبیون د ورسپانې د مقاله چې وایي د ویکیلیکس په پاڼه کې راغلی چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د امریکای د بی پلوټه الوتکو په بریدونو د پاکستان پوز نه صرف خاموش دی، بلکې حمایت هم یا ملاتړ هم کوي.
د ویکی لیکس له طرفه په نوي خبرو شو پټو ډیپلوماټیکی خطونو کې رابرسېره شوې دي چې د امریکا د بی پیلټ الوتکو په پاکستان کې دننه بریدونو ته د پاکستان د پور د لوړ پوړو چارواکو صرف خاموشه حمایت نه حاصل، بلکې پاکستان د امریکا نه غوښتنه کړې وه چې کله دوی د غسیمو کې عملیات کوي نو هغه مهال د هم د دوی د مرستې لپاره د بی پیلټ الوتکو بریدونه کوي. ورسپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د پاکستان پوز دغه غوښتنه په 2008 کال کې د جنوري پمیاش کې امریکا نه کړې وه. ورسپاڼه د پاکستانی پوز د سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی او هغه مهال په پاکستان کې د امریکا د سفیر میرمن ان پیټرسن او د یو امریکایي پوزي اډمیرل فالن ترمنځ د ملاقات پاړه د هغه راپور د مخالیکی چې واشنگتن ته لیږدل شوی و چې کله امریکایي چارواکو د جنرال کیانی دغه غوښتنه واورېده نو ډیر په خفګان یې ځواب ورکړو چې امریکا سره دومره وسایل نشته. خو کیانی ته یې وویل چې امریکایي تکړه پوزي یان بعد پاکستان پوز مرسته کوي او د پاکستانی توپخانی د مرستې لپاره به د بی پیلټ الوتکو چلوونکو ته هغه ځایونه په نخښه کوي چې پاکستان یې غواړي چې په نخښه شي. د دې نه علاوه امریکا جنرال کیانی ته دا پیشکش هم کړی و چې د امریکا ځمکني پوز هم د پاکستان د پوز د مرستې لپاره پاکستان ته راتلی شي، خو کیانی د دې نه انکار وکړو او وویل چې په سیاسي لحاظ به دا قابل قبول خبره نه وي. ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه لیکي چې د دې نه مخکې د ویکی لیکس په پاڼو کې راغلی و چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په قبایلي سیمو کې د بی پیلټ الوتکو د بریدونو اجازت ورکړی او ویلی وو چې په قومي اسمبلی کې بعد به پیلټ الوتکو په بریدونو غوسه کیږو او بیا به هیرو. ورسپاڼه لیکي چې په باجوړ کې د یو برید نه پس د کورونو چارو وزیر رحمان ملک امریکا نه غوښتنه وکړه چې د بی پیلټ الوتکو بریدونه لکسات د پاره بند کړي، خو ګیلانی وویل چې زه د دې هیڅ پروا نه کوم چې دوی بریدونه کوي، زما صرف دې سره کار دی چې دوی صحیح طرحګر په نخښه کوي. ورسپاڼه لیکي چې د 2008 کال د جنوري په 9 نیټه د کیانی او کوډل لیبرمن ترمنځ منځ په ملاقات کې کیانی د امریکا په دې پیشکش ډیر خوشاله شو چې امریکا به د پاکستانی پوزونو روزنه کوي او په ګډه پوزي مشکونو کې به هم حصہ اخلي. خو کیانی په دې خبره ټینګار وکړ چې دا خبره به پټه ساتل ضروری وي، ځکه چې دا یو ډیره حساسه سیاسي معامله ده. ورسپاڼه لیکي چې هغه مهال په پاکستان کې د امریکا سفیر میرمن این پټرسن په دغه خط کې چې واشنگټن ته یې لیږلی وو د جرنل کیانی په اړه لیکلي وو چې کیانی ډیر ایغ نیغ صاف گو او خیار سړی دی. د ګولف لوبې ډیره خوخه ده او د پاکستان د ګولف اسوسییشن مشر هم دی او دومره زیات سیګریټس کی چې بعضی وخت نه معلومیږي چې دی د شونډو په سر سوای.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
تاسو مشال ریډیو ورې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یا د قبایلي سیمو د پرمختګ د ادارې لخوا په سویلي وزیرستان کې د اوبو د درګانې پل پر سر ډیم جوړ کړی شوی دی. له دې ډیم سره به د سویلي وزیرستان د سپین د سیمې نګدې 5,500 کانال ځمکه خړوبېږي، خو د سیمې خلک وایي دا ډیم په معیاري توګه نه دی جوړ شوی. په دې اړه له سیمې د مشالریو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر سویلی وزیرستان کے دے 1.5 کروڑ کلداروں پر خرچ دے درگاہ پول ڈیم جوڑ کر لی چدیم پر برکت با دے سویلی وزیرستان دے سپین پر سیما کشے 5,300 کنالا وچم زکا پڑا کی جی خودی سیمے قبائلیون مطمئن نہ دی پدا لڑکے دو ڈیرے گتنیوا کے کڑی دی یو قبائلی اک نواز وزیر ویائی چ دے ڈیم گاٹ دیوال دے معیار پر مطابق نہ دے جوڑ شوائے زکا دا کلا ہاں اڑے دایشی چې کومبه د سیمه د آبادی په ځای د بربادۍ باعث وګرځيږي.
د دې سپین ډیم چې کوم جوړ شوی دی دا چې درګې په نوم باندې مشهور دی دا پرنګ نه جوړ شوی چې کوم په چار و چې کوم ځنه دا ډیم جوړ شو مې ډېر خوشحالي مې د سلابینه وز باچی په دا ډیم کې چې کوم میټری استعمال شوی دی آسای نه دی مې ستا ډور دی چې کچره یوت سلابینه روشي مسلسل دغه متوالې خطراتو کچره دا موڅه او د سپین ابودی د سپین خلک نه میز حکومت دا اپیل کی دا ڈیم جوڑ دا کیم نیری نہ دغ دین نراستلی دی او کیم مخ چر شوی دغه انکوائری دا وشی
جو بلکا بلی شاہ جم خان زلی خیل زیاتوی
بدا کی چ کیم لکا ویلی نیری نہ کیم جوڑ شوی دی اغا نیری نہ یگے مطابق نہ دی چ کیم ہم زکا پلون دے دو ډیر کام دی ډیر وړ دی لیاوس یب پر غلی دی باجری نہ ڈاک شوی دی بن دری می چ تگ دا انکوائری وشی میشتا اغا مقصد می میر وحال شی اغا نیری نہ صفا ہشی نمای دی نری دو الن کے نیری نہ دی نہ
موسیٰ خان وزیر ویائی چھ میش خوشحال ہو چھ دے درگائی پول ڈیم جوڑ شی بیا با دے میش قسمت ہاں بدل شی خو افسوس چھ دا سے وہ نشوا
اے درگائی ڈیم دے واجہ نا میش ڈیر خوشحالی او میش ڈیر امیدی نا دی خو امیدی نا کی میش تلش کی رکاوٹ شتا پدا ڈیم کے پا تقریم پا کورن نا ری پی خرسا ہو شوا دغ خرسی فائدہ اولی وی خالق تا چھ دا خالقا عبودا شی ایوی سپر عبودا شوی نا دو خرسا ڈیرا پی شوی دو چھا کی می میش امیدی نا وی آغا تروی سپر تکمیل تاندی رس دلی کامی فی الحال دادو چھ فیس پرا یا ویلی کمپلیٹ نہ دی یہ بو یا امزک در صدر یہ نہ دی نغا صدری میں امزک ابودی جی نہ پہ نو حکومت اب کردو چھ انکواری وہ کچھ دا ویلی ہنسا ایشی او موقع تا وہ ہرا سایو چھ امزک بدا بند ابودی شو پاخی کو
دے کبالیانو دا غا گوتنی وکے میں چھ دے فاٹا ڈیویلپمنٹ کوارڈینیشن آفیسر حارس شاہ ارگزائی پا مخشک شیش ہوئے آغوی وہ ویل
دا ڈیم دس دیر مایا ناز ادارہ دے نسپا دا وہ سپرویژن کے دا ڈیم جوڑ شوے دے کنا او بل دی بنے ریگولرلی افسران وزٹ کری دی دی پاتش والا دا خبر ہے خالق والا گیلے گروے نوغا ہر یو بچے سے غٹ پروجیکٹ وی نوغا کی خام خاد زنے خالق سے وی اگا اگینسٹ وی زنے دا غاو فیور کی وی اگا ور کی خبر خام خار سے علاقہ بچے دے وزیرستان ورول سے دا جی تیگے دیر زیادی دی خاورم دیر زیادہ دے مہرون دا کی خودی کے اس دا شہدے کنا سے
یاد دیوی چھ دے درگائی پول پر ڈیم کشے چلوور ذرا دو کام اتیا ایکڑا فوٹا او ببا ذخیرہ کی جی چکو میں پچویرلا ذرا درے ساوا یو 50 فوٹا درے وجدن رونا کشے بائی جی خود اسی میں خلق ویائی چھ دان رونا دا وقت دے خاورو کانو نا ڈاک او بیخی بند شوی دی دوی غشتنا کوی چه داده پا زر نظر صفا کرشی چه دوی نوی فصلونا وکاری سیلاب مسعود مشال ریجو ڈیرہ اسماعیل خان
به هم په قبایلی سیمو کې پاتې کېږو. خو دا ور د قبایلی سیمو د سیاسي حالاتو په اړه د پاکستان قبایلی سیمې د هیواد د نورو سیمو په څیر هغه سیاسي تنظیمونه او ګوندونه نه لري چې خپل ولس په پرله پسې توګه په سیمه کې له روانو حالاتو څخه خبر وساتي او په سیمه کې له روان کړکېچ نه په سیاسي توګه خپل ولس راوباسي. په قبایلی سیمو کې د سیاسي ډلو ټپلو پر وړاندې څه خنډونه دي؟ د مشال ریډیو خبریال مجید بابور په خپل رپورټ کې ځوابوي.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو، د سیاسي ګوندونو د جوړولو، د قانون د لمنې غځولو او د دې نفرته په دغو سیمو کې د یوې داسې ټولنې د بنیاد ایښودو هڅې روانې دي چې د نور پاکستان د قانون د عملدارۍ لاندې راشي. په دې لړ کې د تیرو شپېتو کالو راهیسې یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي ادارو په بیلابیلو وختونو کې هڅې کړې دي، خو له بده مرغه د دغو هڅو څخه نتیجې نه دي رامنځته شوي. په قبایلی سیمو کې که څه هم د سیاسي بدلونونو خبرې د دغو سیمو د بریدونو نه بهر خلک کوي، خو خبره د دغو سیمو لپاره سنوې نه ده. د دې مخ کې چې قبایلی سیمو کې د سیاسي بهیر پیل قبایلو لس پخپله کړی وو، د دغه بهیر آغاز څنګه شوی وو؟ د خیبر قبایلی سیمې ملک نورت خان افریدی د دغه سیاسي تحریک سرخیلو دی، وایي
دا تنظیم جوړ شوی وو په اووم د مارچ 1901 کم او یم کې. د قبایل په نامه دا تنظیم مونږ جوړ کړل. په دې کې په حواله کې مونږ 2 کسان را جمع وو، 2 کسان چې ما دا وسلامه لګلی وو، نه 2 کسان را جمع وو. اولنی تنظیم
تحریک اتحاد قبائل دغه مرام چې په قبایلی سیمو کې ټولنه سیاسي شي او د نور پاکستان په سیاسي بهیر ورګړ شي، په راتلونکو وختونو کې د دغه تحریک مخې ته څه خنډان مخې ته راغله؟ او ولې دې تنظیم ونه کړی شو چې ټول قبایلی ولس یې په یو سیاسي چوکاټ کې راغونډ کړی وي؟ او که اوس تحریک اتحاد قبایل په یو طاقتور حیثیت کې موجود وي، نو د رواني ترهګرۍ او تندروي مخنیوي به نو کړی؟ ملک نورت خان افریدی راته د دې پوښتنې ځواب راکوي.
او دا خبره تاسو درسته ده چې اتحاد قبایل کومه کوټه چې اتحاد قبایل کې دغه خامیانې وي چې سیاسي نه پوښتګي وو، ځینې خلک موږ راسي وو چې وو نو کاري طرف ته تلل. اتحاد قبایل ناکام شو. که اتحاد قبایل وای واغه خپل مسلې کړې وای، نو دا یو امکان وو چې قبایلو ډېرې مسلې حل شوي وای.
په قبایلی سیمو کې د ښځو په اړه دا یو عام دریځ دی چې د سلورو دیوالونو شاته د نغري په غاړه ناستې دوی د سیاست په اړه څه دریځ نه لري، خو ناهید افریدی وایي چې داسې نه ده.
د ووټ پر هغه کې چېرې موږ د خامخا ووټ هم واچو، سیاست کې موږ ډېرې ښځې کتې چاهي خواهش دی چې موږ په کچالو نشو په سیاست کېمه. او ډېرې خو پسې ما داسې انګېزم په خبرې جنسې کې چې ښځو به خپل تنظیمونه جوړ کړي دي، لکه لکه ایس ډي او ته جوړ ځانه جوړ کړي دي. نو زموږ د قبایلي سیاسي ښځې غواړي دا چې یاره دلته سیاست راشي چې موږ په سیاست کې کوم دینو ښه انوال شو، چې لکه د ملا او د ملت د دې اعلانې له خلکو نه غوښتل چې داسې پارتیانې راشي چې هغه سیکولر پارتیانې وي، ځکه چې کله داسې ماحول بدل شو
په قبایلی سیمو کې د سیاسي تحریکونو چکم بهیر په 1901 او یم کال کې پیل شوی و. کو کې د هغه تحریک اوس صرف نامه پاتې ده. خود ملک عبدالرحیم کو کې خیل غوندې نور داسې قبایلی مشران شته چې سیاسي فعالیت د قبایلی ټولنې لپاره یو اهم ضرورت ګڼي.
فاتح خلقو کی سیاسی شعور بیدار کی او په قبایلو کې خپل ملګری پیدا کی، هغه د جمهوریت لپاره، د سیاسي آزادو لپاره، او د بنیادی انساني حقوقو د اساسیدو لپاره خپل فکر او خپل مشن جاری وساتي.
پښتنه دارا ولاړیږي چې په قبایلی سیمو کې ترهګر تنظیمونه جوړول خو نن سبا ډیر آسان کار دی، خو ولې سیاسي تنظیمونه جوړول ګران شوی دی؟ عبدالرحیم کوکی خیل یو ځل بیا.
او میټینګونه خو موږ کلی خبر ایجنسی کې لندې کوتل جمرود څنګه باړه ډسټرب دار تکرفیو ده، اپریشنې دي نو مونږ باندې ته نشو درې دا که سي مومندو کې هم ډېر بد حالات مونږ کوشش وکړو چې مومندو ته راشو البته مې کې دي د نوري وزیرستان چې مازی وزیرستان کې زمونږ ملګری وو هغه سره مرابطه وکړي چې تاسو راشي مونږ سره تنظیم کې شامل شي هغه خبره خوښه کړه او وعده مو کړه خو بیا اخیری جواب دراغلو چې مونږ ته په خپلو علاقو کې د تنظیمونو کلاتن تنظیمونو طرفه خطونه راغلل چې تاسو په قرار کې نه دلته د یو تنظیم نور تنظیمونه باندې کار نه کوي او سیاسي چې کوم سوچ دی سیاسي چې کوم خبرې نه په تاسو ورته نه کوي
په روانو حالاتو کې د قبایلي سیمو اولس سره که د پاکستان مرکزي حکومت مخلص وي نو د اتلسم ترمیم لمخه چې قبایلي اولس سره د سیاسي اصلاحاتو کومه وعده شوې وه هغه پوره کول د وخت ضرورت دی
تاسو مشال رادیو ری او د قبایلی سیمو د سیاسي حالو زلو په اړه له همدې رپورت سره د خبرونې نیمه برخه ته رسیدو په دوهمه نیمه کې تاسو د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه لرو خو مخکې تر دې چې دوهمه نیمه ته ورشو عبد الحق کارته به ور ورکړو چې د دې سات لند خبرونه درته ووي
په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي چې د نیټو په تیل وړونکو ټینکرو کې د چاودنې له امله 15 وګړي وژل شوي دي د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د چارواکو په وینا امریکایي ډرون د جمعې په ماښام د وسلوالو ګاډۍ په نښه کړې چې په کې شپږ وسلوال وژل شوي دي امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د اسرایلی وزیر اعظم سره د لیدو وروسته په منځني ختیځ کې له موقع څخه ګټه اخیستل یا بیا برعکس خطرونه ویني په شام کې امنیتي ځواکونو تر ډیر شزات کسان وژلي دي د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف مشر ډومینیک سټراسکون د نیویارک لجل څخه خوشی کړل سوې دي امریکا ویلي چې 1,00,000 حلال خوراکونه په لیبیا کې د معمر قذافي د حکومت پر ضد جنگیدونکو یاغانو تور کړی دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران زده کونکو څخه د ویزو د بندیزونو د لری کولو اعلان کړی دی
تاسو مشال رادیو ری او سم سیمېځه نړیواله موضوعګانې راخلو ناتو وی الوتکو یې په خپل بریدون کې د معمر قذافي د ځواکونو اړوند اته جنگي بیړۍ په لیبیا کې ویجاړې کړې دي خو د قذافي حکومت وایي د جنگي بیړۍ نه وي بلکې دا عادي بیړۍ غانه وي بل ورته د قذافي حکومت د عرب پاتسون منځني ختیځ او شمالي افریقا په اړه د باراک اوباما د وینا هغه خبره رد کړي چې غني قذافي بل لږ وخت کې لواکه پریوزي په دې اړه د مشال رادیو خبريال هارون بچا له واشنگتن نه رپورت راکوي
په داسې حال کې چې ناټو د لیبیا پر ځواکونو فضائي حملې تیز کړي دغه سازمان د جمعې په ورځ رسنیو ته دغه هیواد د اتو جنگي بیړیو د تباه کولو خبر ورکړ ناټو چې د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک د عملي کولو په مقصد لتیرو دو میاشتو راهیسې د لیبیا پوځي مقامات او ځواکونه په نخښه کوي رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد په واکمن معمر قذافي د پوځي او سیاسي فشار په زیاتېدو زرد چې نوموړی واک له لاسه ورکړي د لیبیا حکومت چې پروستیو کې په سو سو واره ناټو د ملکي تنانو د وژنې په تور تور نکړي د دغه اتحادیې د پوځي چارو د سانګې ویاند مایک بریکن د جمعې د ورځې د عملیاتو په اړه د بلجیم په پایتخت برسلز کې خبريالانو ته وویل چې د دغه سمندري بیړیو له عامه خدمتونو سره هیڅ سروکار نه او دا چې په نخښه کولې په لیبیا کې د ناټو د مشغولیت له اصول سره سمول
but to remove their ability
زموږ مقصد دا نه چې دغه بیړۍ دې په مکمل توګه تباہ کو بلکې غوښتل مو چې هغه ظرفیت ورلا ټکړې کو سو خپل وسلې د عام وګړو مرستندوی ادارو او یا هم د ناتو د بیړۍ پر ضد اون کاروي بلې خو تبیا رائټرز اجانس خبر ورکوي چې لیبیای چارواکو خبريالان د ترابلس بندر ته بوتل سو ورته وخایي چې دغه تباہ کړل شوی شپږ وړې بیړۍ د جنگي مقاصد لپاره نه وي راپورونه هم د غرازوایی چې لیبیایي حکومت د امریکایي صدر باراک اوباما هغه وینا چې اوړمو ورځې په واشنگتن کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د نوموړي د ادارې د تګلارې د روښانه کولو پر مهال ویل د قذافي د واکمنۍ ورځې د شمار دی رد کړه د لیبیا د حکومت ویاند موسی ابراهیم پرون په ترابلس کې یوه خبري غونډه ته ویل چې د معمر قذافي لخوا واک پرې خودل به د صدر اوباما نه بلکې د لیبیایي اولس له پریکړې پورې اړول لري او زیاته کړه
اوباما استل ډیلوژنل He believes the lies.
صدر اوباما لا هم هسه ځان تیر باسي هغه په هغه دروغو باور کوي چې خپل دغه حکومت او هم یې حکومتي میډیا نړۍ ته وړاندې کوي. هغه تر اوسه پر مونږ لګول شوی تورونو کې یو هم ثابت نکړې شو او هم زمونږ پر ضد لپلټنو کولو انکار دي.
One single charge against us and they refuse to investigate us.
په نه حال کې د لیبیا د تیلو د پیداوار د وزیر شوکری غانم په خپل خبرونه خبره شوی چې خایي نو مولې هم د هغه جګپوړو حکومتي چارواکو لډل سره یو شوی کوم چې پروستاو کې د قذافی رژیم سره اړیکې شلولې دي. په داسې کې ترابلس ویلي خاغلی غانم اروپا ته په رسمي سفر دی ولې د تیونس حکومتي چارواکو او د لیبیا یاغیانو د رسنیو پر وړاندې ادعا وکړي چې نو مولې خپل څوکۍ پریښې ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تاسې مشال رادیو اوري له واشنگتن ډي سي نمو د هارون بچا په رپورت کې واوریدل چې د معمر قذافي حکومت د ولسمشر د امریکای د ولسمشر باراک اوباما هغه څرګندونه رد کړي چې ګنې دی به لنډ وخت کې لا واقع پریوزي. اوس هم د سیمې د یو بل هیواد آذربایجان په اړه، د آذربایجان شمالي ښار ګنجا کې 13 پولیسو د یوې 14 کلنې نجلۍ واده په وروستۍ شیبه کې چټولې تیار یعنی نیول شوی وي و درابو. او آذربایجان د قانون لمخې یوانجلی په 10 کلنۍ کې د واده کولو اجازه لري. انتقاد کوونکي وایي د کم عمر جنو و دول د جنسي کاروبار لپاره قاچاق ته هم د خزو لار برابروي او نور ستونزې هم زیږوي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی برخې کې د آذری سانګې د خبريالې ګلنار نوروز و راپور درته ما حسیب شهید ژباړلې. د آذربایجان په شمالي ښار ګنجا کې د آیتان نومې وړې نجلۍ د واده تیاریانه بشپړ شوې وې. نکریزو شپه یې 13 و کور کې ملمانه راغون شوې وو او په لاسونه یې نکریزې وې چې پولیسو د واده ولونه منع کړه. دا یو 14 کلن نجلۍ وه چې 13 کلن سړی ته پنکا کېدله. په ګنجا کې د پولیسو مرستیال مشر الګر بالا کشیوف په دې اړه وویل چې د واده په سبا باندې دا وړه ناوې له زوم سره ترکیه ته روان وو.
د واده ټول تیاریانی پوره شوی وی. لګه شیبه کی جینه نکاح کیدا. کله چې مو د واده بلنلیک ولید نو معلومه شو چې جینه 14 کلنه ده. نو دا متانی تر وغخته چې دا واده د قانون خلاف دی. موږ ته دا هم پته ولګیدا چې دوی ترکیه ته د سفر کولو نیت لري. موږ نه پویدو چې دوی ولې ترکیه ته تلل.
د آذربایجان قانون لمخې یو انجلۍ په 10 کلنۍ کې د واده کولو اجازه لري او یو سرویخې چې په نسبی توګه جنې تر 28 کلنۍ پورې د واده کولو انتظار کوي. خو په دې هیواد کې د قانون پلي کوونکو ادارې چارواکي او د بشري حقوقو فعالان وایي چې په آذربایجان کې د کم عمر جنو د واده دوشمیره مخ په زیاتېدو ده چې ان 12 کلنۍ جنې هم واده کولو ته اړستل کیږي. انتقاد کوونکي وایي د دې یو وجه په آذربایجان کې د غربت زیاتوالی کېدای شي. آیتان چې د خپل اصلي نوم له اخیستلو یې ډډه کړې مور یې وایي د یې ځکه د ګاونډي کلي 13 کلن سړي ته په نکاح کوله چې شتمن وو او د لور د خوندي راتلونکي ژمنه یې کړې وه. دا وایي په خپل یې هم په 14 کلنۍ کې واده کړی وو خو نه خپل آیتان او نه مور د غزوم لیدلی وو. د آیتان مور په ټلیفون باندې د خپل دلور هوکې کړې وه. د آیتان مور په خپلو گاونډیانو او تربورانو تور لګوي چې پولیسو ته یې د نه لورېدنې له وجې حال ورکړی دی. په آذربایجان کې د ښځو په برخه کې د یوې نادولتي ادارې چارواکې زینا لووا وایي د کم عمر نجونو ودونه ناسمې پایلې لري او خاوندان یې له دغو نجونو نه بیا ځینې وخت ناوړه ګټه هم پورته کوي او دوی له خطر سره مخ کیږي. زینا لووا وایي اکثره وړې نجونې چې وادي شي د ژوند تجربه نه لري او نه هم د کور په سنبالولو پوهیږي. نو بیا دا واده ژر مات شي او بیا نورې ستونزې وزېږي. نو دغه نجونې د هغو خلکو منګولو ته ورشي چې د جنسي کاروبار لپاره ښځې قاچاقوي. د تیلو په دغه شتمن هیواد کې د لوږې او بیروزګارۍ د زیاتېدو سره د جنسي کاروبار لپاره د ښځو د قاچاقولو پیښې هم زیاتې شوې دي. په 2010 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یو رپورت کې راغلی و چې آذربایجان د جنسي ګټو لپاره د ښځو د قاچاق په یو مهم ځای بدل شوی دی او د دې هیواد ګڼ شمېر ماشومان او میرمنې په عرب اماراتو، ترکیه، روسیا او ایران کې د جنسي مرۍ په توګه پلورل کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال رادیو اورید په خبر کې ساحلي کونکو مرکه ته د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد ورغله او د سلام او مونږ ته د مشاعري حال راوړی دی.
سره لدې چې ګرمي مخ په زیاتېدو ده، خو بیا هم پېښور او شاوخوا کلو کې افتواري 15 ورځنۍ او میاشتنۍ ادبي غونډې او مشاعرې جوړیږي او په ګڼ شمېر کې شاعران پکې ګډون کوي. د افتوارو غونډو څخه یو هم ساو لیکونکو مرکه ده چې پر تنقیدي غونډو برسېره پکې آزاده مشاعره هم ترسره کیږي. دا ځل د مشاعرې په لړۍ کې چشمان موساخیل ته په ښایسته مازیګری کې د خپل زړه بازار وران ښکاري.
نن بکانې اړوما نن وی جانان می دې دې خیر کزه خوري ریشوم خیر دستا ځواني غمې اوس د غرونو لیونه یم محبت صدا سے شه دی زړګی بازار میں وران دی او خیستہ مازی کرے دی.
ایران مومن د خپل جانان په وړاندې زکه چوپ پاتې کیږي چې هغه د زړه خبرې کوي.
استاد اواز خواګم زړه تخنوي را یادوي را ته زړې خبرې. ته چې خبرې کوي چوپ شم درته ته خو زما د خپلې نوړې خبرې. مننه جی
دی و.
ته چې خبرې کوي چوپ شم درته ته خو زما د خپلې نوړې خبرې. ایران مومن درته بس دومره وایم ته چې شاتو کې لړې خبرې.
خو احسان الله درمان بیا د خپل محبوب د لاپروایۍ نه شکایت کوي.
د هغې مینه سبب و د زړګي د قرار. مجنون خو هسې د لیلا لغم سوی نه و. درمانه نور خو د هر چا لغم سوی و. یا که سوی نه و نو بس تا لغم سوی ده.
بارګول رسوان هم د مزه خواګه په محفل وشیندل.
کلی کلی دی کسپین دی او پتور دی. رسوات مردان د پیښور کده لاهور دی. رکی بیا زمون پټی ته راوړېدل. لور په لور غنم ریبلی په لور دی. ای ویزی د امریکای کله برا شي دوان سترګې می کګې د استا په لور دی. ځینې وای خاپېری راځي د بار لبازی وای د شیرونه ضرور دی.
کندهار افریدی ته د حالاتو په چاپیرچل کې ژوندې سړې هم تصویر ښکاری.
او خپل تصویر ته ګورم ویل کا پردای ته شي. او وی می کا ماحول جړن وی می کا ماحول جړن او جوړ می کړه مسکای تصویر. او دومره می ساده غنی راي خپل پردای ته شي. ورکه علامه د ژوند ښکاری هر سړی تصویر.
ډیر ښه ډیر ښه.
او مکتارو چې دادی کندهار اچ دادی کندهار اچ زیم او هم دای تصویر.
زبیر اسرت بیا پدی نه پویږي چې ولی هم قاتل او هم مقتول دی.
مې حجره جمعات بازار کې کپلا راوجنی زما د قتل سبب څه دی چې مې یار وجنی. زکه قاتل یم اخر سره مرګونه کوم زکه مقتول یم نو ما د څه د پاره وای.
باز محمد عابد مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال رادیو او د مشال رادیو لاره مو د پیښور د مشاعري انزور او د له همدې سره د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه تر رسیدو د خبرونه درته بشیر غوا خوند کوي.
د باختر ستوري
کلتوري ادبي خبرونه.
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبي او کلتوري خبرونه مینوالو د خپل قربا بشیر غواخ مینا او سلامونه قبول. د مشال ریډیو د دیونی په باختر ستوري کې درته د ممندو د یو وجل شوی ولسی شاعر په اړه رپورت لرو. د پښتنو په اړه د غربي لیکوالانو او فلمونو جوړونکو د اثارو په اړه یو څېړنیز رپورت دراورو. په پښتو ژبه کې د لنډ کیسې د راتګ په اړه مو خبرو او یو مشاعره هم د پروګرام برخه ده. اوریدونکو تیرونه په ممندو کې ځایي امن لخر د طالبانو سره د تړاو په تور یو مشهور ولسی شاعر نذیر مومند وواژه. د نذیر مومند شعرونه په ممندو کې ډیر شهرت لري او غنو سندرغاړو یې شعرونه د موسیقي سره یوځای کړي.
شانواز ترکزی د نذیر مومن په مرګ رپورت لري.
د بر محمد ایجنسی د تحصیل خوایزی د کونکلی اوسیدونکي شاعر محمد نذیر مومن خوایزی امنیتی لخکر په ګولو ویشتلی او وژلی دی. د امنیتی لخکر تحصیلي خوایزی غړی ملک ایاز د محمد نذیر مومن د مرګ مسؤلیت قبلوي او وایي خدا محمد نذیر مومن زوی تفسیر خان وای هغوی درې کاله وړاندې کله پریخه دې څنګه کې دې شي چې هغوی د طالبانو سره مرسته وکړي.
نو بار ته سودا مو دپسی وته ما خوستان چې رانغه نو ما کوشش کاو چې زو سره رابطه وکم نمبر مې ور ملاو نه پورته کاو به راته اطلاع را چې دا خو چات دې زنه اغوا کړې دې نو سار لره دا به سبا مزګر لره ته اطلاع را چې دا غلنې هسپتال کې پروت دی تاسو یې داله شو سول یره نو دا خو چې زو ته خپل ځان خبر وکم نو طالبانو سره زمونږ هیڅ تعلق نشته دی کنه دلته بس راغلو درې کاله مخکې چې یو سړی په خور تر شنو به طالبانو سره دې زنه ست تعلق وساتي
په قبایلی سیمه کې پر اول ځل امن لخر کومتن وتختاو او وی وجلو او ورستوی د هغه د مرګ پړه هم په خپل سر واخیسته. د حکومت رټ چیرته لاړو پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی امجد علی مشاد ریډیو ته وویل
دا شی مونږ بهرال چې کوم کس دا سټېټمنټ ورکړی دی دا مونږ ته هوټل باندې دا شوی دا چې کوم کس سټېټمنټ ورکړی دی ریډیو ته سمرګل هی از الریډی بین ډیټینډ هی از انډر انویسټیګیشن سرکار چې کوم دی کنه چې ګوره سرکار خپل ځابطي او تریټي ادارې نو څو شی وړي دی کله امن کمیټې مې شریو کار شو
دا محمد ادبی غونچی صدر غلام حسین محب وویل چې حکومت ته باید تحقیقات وکړي
حکومت ته مطالبه دا کوم چې د مکمل انکوائری دی وشي او د دې چې کوم ذمہوار دي قاتلان دي د هغوی سره حساب وشي سزا دې ورکړي شي دغه چې دلته دا خو څه طالبان نه دی وجهې دا خو کمیټې والا اعتراف کړی دی پخپله چې کمیټې والې وژنې په کار ده چې هغه یو قانوني اصولي دغه ته راولي د څه وجهې وجهې دی دا خو په کاره کې هغوی سره وي او په ده باندې څه الزام مې نارې وي حکومت ته وړاندې کړی وي.
تا محمد نذیر مومن درې کتابونه چاپ شوی او دوه کتابونه یې ناچاپ پاتې شو. تفسیر خان وای چې د هغه پلار با دا شیرونه هر وخت وایل
چې یو ورځ به داسې اواز وشي د چا زړه به پریشي بد د چا به خشي تور خاورو له خویزیه نذیر مومن لاړ پاڼې پاڼې ډېر ښایسته ګل د چمن لا.
شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو د باختر سوري د ادبي او کلتوري خبرونه مینوالو په دې ورستیو کې د درې پیلې چای یا تری کپ سافټي کتاب لیکوال ګریګ مارټنسن په اړه څېړنو خودلې چې هغه په خپل کتاب کې دروغ ویلی وو. د مارټنسن کتاب درې پیلې چای په ملیونونو ټوکه خرڅ شوی او نوموړي په خې ډېرې پیسې ترلاسه کړې. هغه په تری کپ سافټي یا درې پیلې چای کتاب کې د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمو کې د ښوونځیو د جوړولو په اړه خپلې ستونزې او بریاوې لیکلې دي. هغه دا هم لیکلي چې نوموړی د منصور خان مسعود په نامه یو کس په وزیرستان کې تښتولی و خو منصور خان دا ټول تورونه ردوي او وایي چې مارټنسن د هغوی میلمه و. هغه زیاته کړې چې مارټنسن د پښتنو د میلمه پالنې سپکاوی کړی. ګریګ مارټنسن منصور خان یو طالب قماندان بللی و خو په حقیقت کې نوموړی یو تعلیم یافته کس او په اسلام آباد کې څېړونکی دی. د مارټنسن په اړه د امریکې د سی بی ایس ټی وی یو رپورټ ښیي چې نوموړی د جوړو ښوونځیو د شمیر او فعالیت په اړه هم دروغ ویلی وو او زیاتره ښوونځي چې هغه یاد کړي یا خو هیڅ موجود نه دي او یا هم کار نه کوي. د درې پیلې چای د کتاب د لیکوال په اړه له څېړنو وروسته په رسنیو کې دا بحثونه تاوده شول چې بهرني لیکوالان او پروډوسران په لوی لاس کوشش کوي چې نه یوازې خپل ځانونه د یو اتل او پښتانه د جګړمارانو په توګه وړاندې کړي بلکې معلومات په غلطه او جذباتي توګه وړاندې کوي. امریکایي لیکوال جی ټی راجرز په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه د مینی او ډالۍ یا بلډ اینڈ گفټ په نامه یو سټیج ډرامه لیکلې. په ډراما کې یو امریکایي د هیرو یا اتل په توګه ښودل شوی چې د روسانو په وړاندې د افغانانو سره همکاري کوي. راجرز وایي چې د خپلې دې ډرامې د لیکلو لپاره یې ډېره څېړنه کړې.
ما د دې ډرامې لپاره ډېر تحقیق کړی دی. ډېر وخت مې د افغانستان او پاکستان په اړه غربي افغاني او پاکستاني لیکنې او کتابونه لوستي دي. ما دوه افغان ژباړن هم درلودل چې مواد به را تجبارل او ما د هغوی سره خپل لیکنه کرښه په کرښه کتله او په دې مسره خبرې کولې چې کوم شی خو به پکې غلط نه وي.
خو ټول بیا داسې نه دي. د یو افغان امریکایي خالد حسینی لخوا لیکل شوی کتاب چې فلم هم شو کارترنر نومیده. د کتاب په لیکوال تور پور شو چې هغه په خپل کتاب او فلم کې داسې شین راخستي چې په افغانستان کې قومي تربګنې او تپ کې لمن وهل شوی. هم دا لامل وو چې د کارترنر د کتاب او فلم په ضد په افغانستان کې لارینونه وشول او پابندي په ولګیده. د کابل کتاب پلورونکو یا د بوکسلر اف کابل یو بل داسې کتاب دی چې مرکزی کردار شاه محمد یې نارویژنۍ لیکواله اسنی سرستاد له دې عمل عدالت تکش کړه چې د نوموړي په وینا د هغه په کور کې تر شپږو میاشتو اوسېدو وروسته لیکوالې د نوموړي د کور د ښځو په اړه بدې خبرې لیکلې وې. د افغانستان د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي چې په دروغو ولاړ اثر کېدای شي په لنډمهاله توګه پنځونکو ته مالی ګټې برابرې کړي، خو په اوږدمهاله وخت کې کوم معنوي ارزښت نه لري. هغه زیاتوي
او څوک چې هنري صداقت ونه لري د هغو آثار ډېر عمر نه کوي. او د افغانانو په اړه که څوک داسې آثار جوړ کړي چې د هغو د هنري صداقت نه وي، فکر نه کوم چې دا د مهمو آثارو کې وشمېرل شي او دا به ډېر ژر فنا شي او دا به فقط سیاسي معنوري په توګه د یو مودې لپاره سټیجونو باندې ولوشي.
مشهور روسی لیکوال گریگوری شلوویچ خرتشویلی چې د بوریس اکونین په نامه لیکل کوي وایي چې هر هغه څوک چې د یو بل ځای د خلکو او کلتور په اړه لیکنه کوي باید پوره څېړنه وکړي او د کره معلوماتو له راغونډولو وروسته لیکل پیل کړي. هغه مشال ریډیو ته د خپلې تجربې په اړه وویل چې نوموړی یوازې هغه وخت د نورو خلکو په اړه لیکل کوي چې په باره کې یې پوره معلومات ولري. هغه وایي
ما د جاپان په اړه زده کړې کړې او هلته مې وخت تیر کړی. زه دا هیواد ښه پیژنم نو ځکه زما په ناولونو کې ډېر جاپاني کردارونه وي. زه په فرانس کې هم ډېر وخت پاتې کیږم او د دې ځای د خلکو او کلتور سره ځان بلدول، او همدا وجه ده چې په کتابونو کې مې اوس فرانسوي کردارونه هم شته. زه یوازې هغه وخت شیان راخلم چې ښه پرې خبر یم، کنه نو زه به یې غلط وړاندې کوم.
د نوموړو په وینا ښه لیکوال هغه دی چې د خپلو کردارونو په اړه پوهیږي او کټ مټې هغه سې وړاندې کړي لکه څرنګه چې دوی دي. اوریدونکو، افسانه یا لنډه کیسه د پښتو ادب یو داسې ژانر دی چې له دې پرته به زموږ ادب نیمګړی وي. په پښتو ژبه کې خواوشا یوه پیړۍ وړاندې لومړنۍ افسانه یا لنډه کیسه لیکل شوې. په دې اړه باز محمد عابد رپورټ لري.
که د پښتو د اونری نثر یا ادبی لطیف خبره کیږي نو تر هر سوړان دی به د بازو قلوستون کو افسانې تسترګي وراوړي. افسانه چې په افغانستان کې ورته لنډه کیسه وایي د لیکلو ځانګړي تیوري او تخنیک لري. که څه هم د افسانې لپاره تیوري څه د پاسه یوه پیړۍ وړاندې لیکل شوی، خو نن هم د امغه تخنیک په رڼا کې پښتو افسانې لیکل کیږي. پښتو ادب ته هم افسانه د سلو کلونو په اوږدو کې له اردو ژبې نه راغلي چې راحت زاخیلی د شکېدلې پڼې په نوم ترجمه کړې او په 1908 میلادي کال په افغان اخبار کې خپره کړې وه. د ځینو څېړونکو په وینا د ټولو پنی اړخونو په پام کې نیولو سره راحت زاخیلی د کونډې جنۍ په نوم افسانه هم په لومړي ځل ولیکله. همدې خبرې ته پروفیسر ډاکټر رجولی شاه خټک اشاره کوي.
د افسانې د لیکلو نو وړمبه سړی د راحت زاهلی که هر څو د دین وړاندې یو وزیرستان کې شاید پولیټیکل ایجنډ یا بل عہده باندې جی جی لارې مر نوم یو خو لړم پیرنګي باندې مشهور دغه شان یو دوه سیزونه لیکلي یو افسانوي رنګ، خو هغه ته افسانه څوک وایي څوک ورته نه وایي هغه متنازع خبره ده. خو مونږ چې کوم خبره کوو د پښتو کې د افسانې داغي شروع د خپل سرخط سره پورا افسانه چې د ناغرا خط ظاهلی لیکلی دا نو دا هم یو لوی کار دی. دغه نوران دی په پښتو کې افسانه نه و.
پروفیسر عباسی نوسب زید د راحت ظاهلی د کندی جنۍ افسانه د پښتني ټولنې روخانه انزور غنی.
که په غور وګورو نو راحت سه د پښتو تر ټولو لوی افسانه نگار خو نشي ثابت دی، ځکه چې دای نه رستو د ارتقا غ سفر ډیر په تیزی روان دی. خدا د چې مونږه وړمبه او غټ افسانه نگار غنو چې ډیر لوی افسانه نگار دی. دا غی د افسانو رنگ چې هغه زمونږ د کلتور نوته رنگ دی او چې کله د خپل خاورې د خپل وطن د خپل علاقې د خپل خلکو خوشبوئی پائے کې موجود دی بیا غ ادب نو رکیږي نس پکیږي. نو د راحت صاحب افسانه درنه ده محترمه ده او زمونږ ترجمانه ده.
ډاکټر سهیل انشاء راحت زاخیلی د پښتو ادب احد ساز شخصیت گنی.
پا دی وجہ راحت بابا نہ صرف دا چے دا جدیدیت بانی دے پا اصلی مانو کی بلکہ دے یو احد ساز شخصیت ہم دے دل کا دیر خلق پا دی طریقے اوروزل او ادب تیرا مائل کا او نن چے دا تا دو پختو دا ترقی وی نئی خدا کا بدا دے کہ دا راحت بابا دیر غٹ لاس دے.
سیرون کے استاد امیش خلیل وائی چے دا پختو دا ہنری نصر ابتدا راحت زاخیلی کرے دا.
راحت زاخیلی واحد سڑے دے چا آغا دا پختو رنبے افسانہ اغیلی کلے دا دا پختو رنبے ناول اغیلی کلے دے دا پختو رنبے ادب لطیف چکم دے اغیلی کلے دے دے ٹول خبرو ابتدا آغا کرے
دا یاد اولو دا چی راحت زاخیلی دا افغان اخبار دا پختو برخی ایڈیٹرو او دا کنڈی جنی پنوم افسانه پنول لسوا و لسم میلادی کال پا افغان اخبار کی خبرا کردی وا. باز محمد عابد، مشال ریڈیو، پیخور.
دا باختر ستوری دا ادبی او کلتوری خپرونه مینوالو او اوس هم راځي چې و مشاعره وورو.
مشاعره په دې دغه کې خاص کوم پروفیسور عباسی یوسفزی صاحب ته
دا خزان به مزګر کړی پانه پانه راشي ګل را ته پور کړی پانه پانه اخر دے تب امنگ سنگ مینا وایو چھ گلاب در لسوک در کری پانے پانے بلے او سلو ریزر چھ سوک چھ دا پختو پا نم خا غلی دی آغا دا پختو پا مرے غلی خلق سر ساتی او دی دنو نکری مونگ یو چھ دا سر امو دانگلی دی
پاس باکم خمارف تبا سم سر تا چرا شی تاس تخمال کلام بڑا نکی
لزان سر دی زما سپیشل پشتون نرا وسته ای یی وشتمی پیڑی تا هم بدلون نرا وسته لزان سره دی زما سپیشل پشتون نرا وسته ای یی وشتمی پیڑی تا هم بدلون نرا وسته دورور خلاف زما پلاس کی اخر را کی توپک دورور خلاف زما پلاس کی اخر را کی توپک یواز کرشه زموش ترمیان بیلتون نرا وسته
پل گران و محترم غفور دیوان سے اب تخواست کوم
دا زکم پغیگ کی نیولی دلا سنا ہر ظلم چلتا نراتا اکڑی دلا سنا ز تگوم دوی لپشول لسپین و بو ڈکشول دجوان پنام وایم چی دخ کلی دلا سنا قربان شم لپستو لاسو دہو حق ملائکو چستا لمرمرونا تراشلی دلا سنا رازا چی د اوخ کو پشبنم باند ٹکور کڑم گلاب او نرگسو دے داغلی دلا سنا
محترم پروفیسر درویش دورانے سے
اول دا قام دا پت پاللو کلک قسم واخلما لہا غورس تا بیا لکلو تا قلم واخلم دوی وای اوس بدی هم گٹوی بدی سودا کی چه خوشحالی ور کرم یو چاتا او تری غم واخلم و خپل گمان خوزو تا تا دروان مگر و تا نور لری شما کلچی قدم واخلم چه رغوان دا وطن پا مزدوری شکل زهم اجرت خپل کار واخلم مگر کم واخلم
اوز خواست کوم خپل محترم گران پروفیسر ڈاکٹر رجولی شاہ خٹک صاحب تا
پوی د خپل وجود په بالکل نه خو په مضمون شما زه د لیونتوب له بریدا واوړې دم راستون شما ما د لیلا سترګو ته په تور شپه کې وکاته پوی سخو پراز د بندګې د جنون شما ما په غلامای کې ولی خوب د بادشاہی لیدو سور د خما کنو خیال د خما شو
اوز ستیج ته راواړم ګران او محترم استاد حبیب الله رفیع صاحب.
پای وقت لیکلی وه لمانه څه پوښتې په کومه لاره ځم راځم لاره دې سر وخوري د تا لپاره ځم راځم سپینه کوتره یم د سولې خسره پره په وینو ولی می ټول چې د کابل تر خاره ځم راځم یوه بله قطه ده نو ما تر د یو څو قطې را یادې شوې ذوقونه بیل دي د چا ځان د چا جانان خوښ دی د چا په زلفو کې ځنګل د چا زندان خوښ دی ته مې وطن یې ته یې مینه ته یې مینه زما ته زما خوښ یې ستا لپاره مې جهان خوښ دی.
اوریدونکو د همدې سره د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونې و ختم شو. خپل کوربه بشیر ګوښته اجازه ورکړي. الله مو ملشه.
دا مشال ریډیو ده.